په افغانستان کې د سهار 8 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوښیاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 14 د نومبر میاشتې 16 په راپورونو کې راځي په داسل کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی. بهرنیو ځواکونو له افغان امنیتي قواو سره د سلګونو هموی موټرو د مرستې ژمنه وکړه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو پر همکاریو خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلات وهي. په بلوچستان کې یو فعال نیول شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کویت د بهرنیو چارو له وزیر احمد ناصر ال محمد ال صباح سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د تفاهم لیکونو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
د مشترک سیاسي کمیسیون پر غونډې جوړولو باندې بحث وسو او دواړو لورو هوکړه وکوله تر څو د کمیسیون څخه په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د فرهنګي او امنیتي همکاریو هوکړه لیکونه پکې لاسلیک کړي او د حصار شاهي د المریز برېښنا پروژې په تمویل باندې هم هوکړه سره وکړي.
شغلی هیواد زیاته کړه دغه دوو چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړې. د دوی وینا د کویت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پر لاتو وهي. اقبال خیبر برای ازادي راډیو ته وویل
دوی پر پاکستان هم فشار رامنځته کولای شي چې تر اوسه یې په هیڅ صورت دا فشار نه دی رامنځته کړی او د جنگ په دواړو لورو هم دوی دا فشار رامنځته کولای شي.
د سولې ولسی حرکت نږدې 2 کاله مخکې هم د امریکا د سفارت مخې ته پر لاتو وهلی وو او په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې وه. دا حرکت په 2013 نه دی کال کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر یو ځان وژون کې برید وروسته جوړ شو او له هغه وروسته یې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته پلی مزل وکړ او د سولې لپاره یې غونډې جوړې کړې. په هرات ولایت کې د 90 ښوونځیو ودانۍ د پنځمه پورات ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پوهنې وزارت سرپرستی رنگینی حمیدی هرات ته د سفر پر مهال وویل چې دغه ښوونځي د دې ولایت په 2012 کې د 440 میلیون افغانیو په لګښت ودان شول. نوموړي زیاته کړه چې په ټول افغانستان کې اوس د ګڼو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
600 مکتب د کلی تکمیل شوه.
400 بشپړ شوي دي. د نږدې 2400 ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي. هڅه کوي چې د پاتې 3000 ښوونځیو د جوړېدو لپاره پیسې چمتو سي تر څو دا ښوونځي هم تکمیل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 کال په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې په ټول افغانستان کې به د 6000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له 40 ښځینه لوبغاړو څخه په کابل کې له 3 اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک پرون د دغو تمریناتو تر پای ته رسیدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړاوونو ته وټاکل شوې. په راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکي تر څارنې لاندې خپل تمریناتي کمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیواله شورا کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پخواني مرستیال جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې آرام اوسي. دا غوښتنه په داسل کې کېږي چې د امریکا د ولسمشري له کړکېچ د ډکو ټاکنو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. جو بایدن پرون په ویلامیه کې وویل له شک پرته که ټولې رایې وشمارل سي دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ وړاندې ګټون کوي. ښاغلی بایدن د 270 الکترال کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې سوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي د امریکا د ولسمشري ټاکنو ګټونکی بلل کېږي. د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. بایزید خروټی د پنځمه په ورځ په کوټه کې محکمې ته وړاندې شو. د مدافع وکیل عنایت کاسی ازادي راډیو ته ویل چې محکمې پریکړه وکړه. ښاغلی خروټی د 5 ورځو په مخه په بند کې پاتې سي. کاسی زیاته کړی چې د خپل موکل د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې تمه ده د جمعې په ورځ پر دې غوښتنه غور وسي. د پاکستان د رسنیو د ازادیو د څار ډلې د خروټې نیول کېدل د قانون خلاف بللي. د خروټې د کورنۍ غړو او خپلوانو ویلي چې خروټې د چهارشنبې له ماپښین وروسته له درکه سو. بیا دوی په ټولنیزو رسنیو کې د خروټې د تریتم کېدو خبرونه خپاره کړل. خو اته ساعته وروسته د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهوانی پر ټویټر ولیکل چې دا کس نیول سوی دی. ټاکل شوی چې نن د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوب په لړ کې سنرایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنګلور سره مسابقه وکړي. په سنرایز حیدرآباد کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر پر 19 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي او پایلوبه به یې راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ وي. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان له پوځ سره د ناټو د ملاتړ د نویو پوځي مرستو حال درکوو.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هاموي میلیونونه مرمۍ مونږ ته راسپاري.
د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د پوهنتونونو د خوندیتوب لپاره پر یو نوي پلان کار کوي. په کندوز کې د ښځو له ټولنیزو ستونزو په یو راپور کې خبریږو.
نافذه قانونینو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنې نجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي.
دا هم وری چې سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. په دغه هیواد کې یو افغان کارګر وایي،
موږ ډیر خوشبینه یو د لپاره ځکه چې افغانان چې دلته اوسېږي چې هر څومره دي تقریبا قصلو کې نوي پیسه کپیل سره کار نه کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په بیلاروس کې لسره د ټاکنو غوښتنه وکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او ټولنیز پروګرام کور کلی. د خبرونې د سر موضوع راخلو. بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په داسې وخت کې د سلګونو هموي موټرو د مرستې ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې جګړې په دې وروستیو کې زیاتې سوې دي. له دې سره جوخت داسې راپورونه خپاره سوي چې د امریکا دفاع وزارت ځینو چارواکو اندېښنه ښولې چې د شخړو زیاتېدل له طالبانو سره د سوي تړون پریکړې تر سوال لاندې راولي. احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې ناټو له افغان ځواکونو سره د نږدې 450 هموي موټرو او نورو پوځي تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هاموي میلیونونه مرمۍ او سلګونه د شبینه دوربینونه او یو شمېر نور جنگي وسایل د هیواد اردو ته او مونږ ته راسپاري. مونږ د امریکا متحده ایالاتو لمرسو مننه کوو.
د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د مرسته په داسې وخت کې له افغانستان سره اعلان شوه چې تر دې یو ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر بیارغاونې د امریکا د څار ادارې په خپل راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د درې میاشتو په ترڅ کې بریدونه تر دې مخکې درې میاشتو په پرتله 50% زیات شوي دي. له جولای میاشتې د سپتمبر تر اخره د سیګار په باور افغان ځواکونو یو سر یو سل او یولس ځمکنۍ حملې کړي او طالبانو هم پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې په ګڼه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې سیګار ته یې ویلي دي چې د بریدونو زیاتوالی د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون تر سوال لاندې راولي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر ډیره په دفاعي حالت کې دي.
جګړه اوس هم زموږ له طرفه د پخوا په نسبت ډیره کمه شوې ده. په لویو ښارونو او مرکزونو باندې بریدونه نه دي ترسره شوي، یوازې په هغو اطرافو کې چې لږ عملیات شته هغه هم عکس العمل دی.
ناټو له افغان ځواکونو سره د راتلونکو څو کلونو په ترڅ کې د مرستو ژمنه کړې ده. نشته درې اونۍ مخکې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دا ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه چې ناټو به تر 2024 کال پورې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي.
وموردل چې د ناټو د قاتې ملاتړ ماموریت وایي چې د افغانستان له پوځ سره د بېلابېلو پوځي وسایطو او وسایلو مرسته کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پر یوه داسې طرحه کار کوي چې له مخې به یې په هېواد کې د دولتي پوهنتونونو امنیت خوندي سي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د محصلینو د خوندي پاتې کېدو او په ټول هېواد کې د دولتي پوهنتونونو د امنیتي خوندیتوب لپاره طرحه جوړوي. د دغه وزارت مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا طرحه به څو برخې ولري څو وکولای سي په راتلونکي کې د دغه ډول بریدونو مخنیوي وکړي. خو د لوړو زده کړو وزارت د دغه طرحې بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل. د دغه وزارت مرستیال نور احمد درویش:
موږ د لوړ زده کړو وزارت موقف دا دی چې موږ باید په یو امنیتي طرحه باندې کار وکړو د افغانستان د پوهنتونونو لپاره چې په آینده کې څنګه کولای شو که چېرته داسې پېښې مخته راځي د هغې مخنیوی وشي او تهدا اکثر موږ وکولای شو چې دا واقعیت کم شي په پوهنتونونو.
لوړ زده کړو وزارت داسې مهال په ټول افغانستان کې د 9 دولتي پوهنتونونو د امنیتي خوندیتوب لپاره طرحه جوړوي چې دا مهال د افغانستان په هیڅ پوهنتون کې د بیړنۍ حالاتو لپاره یو خوندي خونه یا سیف روم نشته. که څه هم وزارت په هر پوهنتون کې د ټولو محصلانو لپاره د دغه ډول خونې جوړول سخت کار بولي، خو د بیړنۍ حالاتو متخصصین وایي د هرې ودانۍ دننه یو خوندي خونه یا سیف روم په ډیر اسانه او په کمه بیه جوړېدای سي. د بیړنۍ حالاتو متخصص او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار شیرین آقا سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پوهنتون کابل یکی از مراکز بزرگ تعلیمی و تحصیلی در کشور شمرده میشه.
کابل پوهنتون د هیواد یو ستر ښوونیز مرکز دی او د محصلینو تعداد چې هم مهاله په یو ځای کې درس وایي هم زیات، او د هر پوهنځي لپاره جلا ودانۍ هم شته. نو د عامن خونی یا سیف روم او یا هم داسې ځایونه هلته چې په حداقل کچه د محصلینو لپاره امنیت برابر کړي یوه جدي اړتیا ده.
په کابل پوهنتون د برید وروسته د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي یو شمېر محصلینو چې په برید کې یې نږدې 14 ټولګیوال ووژل سول دا نیوکه هم کړې چې ګنې دوی لا هم د زده کړو لپاره ودانۍ نه لري، او له دې کبله چې د حقوقو د ستاژ ودانۍ کې زده کړې کولې په نښه سول. دوی زیاتوي هغه ودانۍ چې د دغه پوهنځي لپاره جوړېږي راغنیزې چارې یې بشپړې سوي، خو لا هم دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې هلته زده کړې وکړي. خو د کابل پوهنتون علمي مرستیال محمد شفی شریفي بیا وایي د ادارې او عامه پالیسي پوهنځي لپاره د جوړیدونکو ودانۍ رغنیزي چارې روانې دي.
د دې تعمیر د اخري برخې کارونه پاتې دي. تعمیر په رسمي ډول تر اوسه موږ ته نه دی سپارل شوی، ځکه چې دغه پروژه بشپړه شوې نه ده، او تر هغه چې ټولې چارې ونه څېړل شي موږ تعمیر ته ګټه اخیستنې ته نشو اخیستای.
په دغې نوې ودان سوې ودانۍ کې د برق نه نښلېدل یوه ستونزه ده چې د پوهنتون د محصلینو په خبره ودانۍ له برق سره نښلول په قرارداد کې نه دي راغلي، هغه څه چې د یاد پوهنتون یو شمېر ښوونکي او محصلین پرې نیوکه کوي. پر کابل پوهنتون له برید وروسته د ښوونیزو مرکزونو د امنیت ساتلو په اړه غوښتنې هم مخ په ډیرېدو دي. تېره ورځ د افغانستان ولسي جرګې هم له حکومت وغوښتل چې د ښوونیزو بنسټونو د امنیت لپاره یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. ریاض د کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحاتو ژمنه کړې وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي څښتن سره وصلوي. پر دې ډېر انتقادونه سوي او حتی دې سیستم ته عصري غلامي ویل سوې ده. په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرو په ډله کې افغانان هم شته. حمید خوشحال د خوست اوسیدونکی دی چې دا مهال په سعودي عربستان کې موټر چلوي. اجمل انته په مرکه کې وویل:
تقریبا 2 کاله وروسته سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو دپاره په د کار په قانون کې نرمښت اعلان کړ. څه پورې پوره جزئیات نشته، جوړښت به دوی د آیاس قانون تدبیق کړي. تر کومه ځایه موږ معلومات ترلاسه کړي دي، یو اووه مادې تقریبا رسنیزې شوې دي چې په هغو موږ هم خبر یو، شاید تاسو هم خبر یې، شاید ځینې اورېدونکي به هم خبر یې چې د هغو له جملې یوه یې خروجاو ده، یعنې خروجاو ده یا بهر ته تلل به د کفیل په لاس نه وي، هغه به خپله د بهرنیان کوي. دوهمه د اقامې د ختمېدو سره به بهرنیان کولی شي کفالت بل چاته واړوي، که نه بل شرکت سره یا قرارداد کوي یا بل کس سره کار کوي هغه هم کولی شي. درېیمه دا ده چې د قرارداد مودې په منځ کې بهرني کولی شي چې خپل ځان ته خروج نهایی یعنی بیخی سعودی پر خودل کنه خو مقابل لوری با نه متاثر کیږي. دلارم کپالت با الکترونی قرارداد بدل شي کنه کمپیوټری کیږي با پنځمه قراردادونه برسیره ماشونه به هم الکترونی شکل سره ورکول کیږي چې حکومت سره بسپتیږي. او شپږمه په سعودي کې بهرني کارګر خپل منتخب کمیټې جوړولی شي. او ومه د بهرنیان لپاره د ماشونو بیمه یا تامین به لکه څنګه چې سعودیان ملي دی شاید په کارګرو هم لازمي شي.
تاسو فکر باندې په دې قانون کې د بهرنیو کارګرو لپاره په ځانګړې توګه د افغانانو په اړه به وغږیږو، د افغانانو لپاره به د دې قانون د نوي قانون عملي کېدل ښېګڼې ولري؟
موږ ډېر خوشبینه یو د دې لپاره ځکه چې افغانان چې دلته اوسېږي چې هر څومره دي تقریبا په سلو کې 90% کتیل سره کار نه کوي، کار کوي په یو ټولې دولتي بیمې ټول دولتي ټیکسونه اوس هم دي هغه پرې کوي. نو کله چې کتیل له صحنې وځي لرې کېږي نو دلته موږ افغانان چې دي هر یو کارګر دی که تجار دی که کاروباري دی که ډرایور دی که ډاکټر دی که هر څوک دی نو مجبور دی چې د دولتي بیمو او دولتي ټیکس سره سره دوی کفیل تم یو څه اندازه پیسې ورکړي تر څو هغه د ځان سره وساتي او هغه ورته چې زه د کفیل یم کنه ته به ماته د کال 15-16 چې دا اوس هم په موږ عملي دي. موږ دولتي ټیکسونه بیمه ورکو او کفیل تم پیسې ورکو. نو د دې لپاره چې کله د کفیل نظام ختمیږي موږ به یوازې دولتي ټیکسونه او بیمه ورکو نو خلاص خپل کار به مخته وړو.
د ځینو افغان کارګرو سره چې ما خبرې وکړې هغوی راته وویل چې کېدای شي یو ستونزه د کفیل نشتوالی رامنځته کړي، هغه دا چې ښایي افغان کارګر په خپلو کارونو او دغه کاغذي حسابونو پسې دفتر په دفتر ګرځي چې دا به تر کفیل هم ورته سخته تمامیږي. فکر کوي چې دا ستونزه هم شته؟
دلته اوس هم کفیل په خپله نه ځي، دلته مکتب ورته وایي یا کومې رهنما دفترونه چې دي کنه د جوازاتو دپاره یا د ترافیکو د ستونزو دپاره یا د کاروبار دپاره اکثریت کاغذي کارونه دفتري کارونه ته به ورکي هغه لکه کمیشن کاري داسې سیستم دی خو قانوني دی تو دغه کارونه ټول هغه مخته وړي. افغانان دې تشویش نه کوي، انشاءالله په دې کې به دوی دپاره ډېر سهولتونه وي.
افغانان عموما دغلته په څه کارونو باندې بوخت دي؟ ډېر افغانان څه شکي؟
ډېر افغانان خو تقریبا ځینې موټر لري، ځینې دوکانونه لري او غلطه کار کوي. هوټلونه بخاري هوټلونه ټول د افغانانو مربوط دي چې ډېرې ښې وریجې پخوي ډېر ښه پلو پخوي دا د افغانانو مربوط دي. او ډېره برخه چون زموږ خلک د سواده دي نو دا د هغه کار کوي د تعمیرونو جوړولو د ژورو څاګانو او د اوبو د ټانکیو دا کارونه کوي دلته پکې مصرف.
په سعودي عربستان کې یو افغان کارګر حمید خوشحال و چې په دغه هیواد کې موټر چلوي. په سعودي عربستان کې د خوست، پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي تر ډیره په بیلابیلو کاروبارونو بوخت دي. په دې خبرونه کې اوري چې د خوست اوسیدونکو نوي والی ته هغه ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې چې تر دې مخکې څو واري چارواکو ته ویلي خو د خلکو په خبره چې عملي سوي نه دي. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼې چې له امریکا خپریږي او تر ډیره پر پوځي مسایلو لیکنې خپروي په خپل پرونی غنه کې د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د لګښتونو د سار ادارې یا سیګار پر تازه راپور لیکنه خپره کړې ده. د سیګار راپور د روان میلادي کال د جولای لومړۍ څخه د سپتمبر تر دیرشمې میاشتې پورې پر پیښو راڅرخي. ورځپاڼې د سیګار په حواله لیکلي په دغو تیرو دریو میاشتو کې د کال د وړمې روبې پرتله د وسلوالو حملې نږدې 50% زیاتې شوې. د ورځپاڼې په لیکنه د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدل له هغې موافقې سره په ټکر کې دي چې له واشنګټن سره یې په فبروري میاشت کې لاسلیک کړی ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي په هغې موافقه کې ځینې شرطونه ایښودل شوي وو چې د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یې باید طالبان رعایت کړي. د سٹارز اینڈ سٹرایپس په لیکنه یو شرط دا ایښودل شوی چې طالبان به د امریکا او د هغوی د متحدانو امن ته ګواښ نه پېښوي. دغه راز د یوې شفاهي موافقې له مخې طالبان به په افغانستان کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو حملې نه کوي. خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبانو په اګست میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د پوځ پر تاسیساتو دوه وارې حملې کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو له القاعده شبکې سره هم خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، حال دا چې په موافقه کې د دغو اړیکو د پرې کولو غوښتنه شوې وه. برټانوي ورسپانې ټلګراف پر کابل پوهنتون د دوشنبه ورځې پر حمله لیکنه خپره کړې چې د مړو شمیر د ورسپانې په حواله له 22 څخه 1500 ته زیات شو. د لیکنې په پایل کې د څلورو محصلانو یادونه شوې چې عمرونه یې د 20 کلو په شاوخوا کې وو او له بیلابیلو سیمو پوهنتون ته راتلل. خو د ورسپانې په حواله د دوشنبه ورځې حملې د پوهنتون فضا د تل لپاره بدله کړه. هلته د وینې سیلاب وبهېد، د ټولګي دیوالونه په مرمیو سوري سوري شول او دا څلور محصلان بیا پر یو ځای سره ونه لیدل شول. ګارډین لیکي له هغو څلورو محصلانو دنیا چې ملای ټپي شوې نن په کور ناسته ده. نصرت چې څلور مرمۍ لګېدلې په روغتون کې دی. روقیه او راشد چې په حمله کې وژل شوي د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوي دي. ګڼو محصلانو ویلي که څه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د دوی په باور همدغو طالبانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دغسې حملو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله د طالبانو کار دی. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي تیره سه شنبه پوهنتون ته څیرمه مظاهره هم وه او برخوالو یې په قطر کې د هغو مذاکرو د بایکاټ غوښتنه وکړه چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سپتمبر له 12 روان دي.
د خوست اوسیدونکو نیوی والی ته هغه ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې چې له دې مخکې څو ځلې چارواکو ته ویلي، خو د خلکو په خبره چې عملي سوي نه دي. جنرال مهمند کټوازی چې په دې وروستیو ورځو کې د ولسمشر د حکم له مخې د خوست د والی په توګه ټاکل شوی، پرون د دې ولایت اوسیدونکو ته ورپېژندل سو. نجیب الله لوخیل او په دې اړه نورو جزئیات.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ولایتي شورا غړو، سوداګرو او مدني فعالانو د دې ولایت لپاره نوې ټاکل شوې وادي جنرال مومن کټوازی ته خپلې هغه مخکېنۍ غوښتنې ورمخې ته کړې. دوی ویل د مرکزی حکومت چارواکو خوستوالو سره په دې ولایت کې د پاشا خان پوهنتون د جوړېدو، د غلام خان لارې د ترانزیت، د خوستیو کادرونو د ګمارنې، د قومي شخړو د اساسي حل او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو ژمنې کړي، خو عملي شوي نه دي. د خوست د ولایتي شورا غړي قمر علي لکڼوال د مومن کټوازی د پیژندنې په بار جوړه شوې غونډه کې له نوي والي وغوښتل چې د قومي شخړو او ستونزو د اساسي حل لارو د موندلو لپاره دي کار وکړي.
دونه مدابختنه دو جناب ولی صاحب دلته یو لړ قومي ستونزې شته، چیلنجونه شته، مشکلات شته. اې دې ته په فراخه سینه د ولسونو سره په فزیکي نه او ځواب ویای. مونږ د پچا خان پوهنتون په موضوع په ډېر یلو ولا خپه کیږو. مونږ د خوست ولایت ای ترانزیت په مسله نه مونږ په ډېر یلو نور خپه کیږو ولا چی.
د وی خاري اتحادی مشر جمال تنی د سوداګرو د ستونزو په باب وویل
چې دوه میاشتې سوداګر موټر په ګمرخ کې ویلوړ وي. سل فیصد تاسری، سل فیصد مسول چې په درې د سلویر در شو ولایت کې نه کې دیواز چې د خوست را کېږي دا یمیک د خوست ترانزیت یلیار د پر داسې سابلم.
له جنرال مومن کټوازی مخکې محمد صدیق پټمن نږدې څلور میاشتې د خوست والی وو. نوموړي په یاد غونډه کې وویل
ماموریتونه او ولایتونه منفقې مقررې امتیازات زما په سر کې یو وختم نشي چټولی چولی. په ویاړ راغلی وو، په ویاړ در نظم که کوم مکتوب هم پاتې وو او زما تاریخ گذشته امضا ته م امضا وه. ما په مونیت کې امضا کار کړی ویل کمر کده راشي کور کې هم درته امضا کوم.
مهمند کټوازی چې د تورن جنرالۍ پوځي رتبه لري په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د قول اردو د قمندانۍ تر کچې مهمې پوځي دندې ترسره کړي دي. نوموړي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
زموږ تاسې د جمهوریت ساتنه، د دې نظام ساتنه موږ ته فرض ده. که چېرته خدا نه خاصه دا نظام نه وي نو سال به په وطن کې راشي. موږ بې نظامي تېره کړې ده، ټول لیدلې ده، په سترګو لیدلې ده. بیا نه غواړو چې بې نظام اوسو. که نواقص په نظام کې موجود وي د هغه د اصلاح دپاره به کار کوو، د ړنګېدا دپاره یې کار نه کوو.
یاد دی وی په تیرو 19 کلونو کې تورن جنرال مهمند کټوازی نه هم کس دی چې د مرکزی حکومت لخوا خوست د والی په توګه معرفي کیږي. له دې مخکې محمد صدیق پتمن، محمد حلیم فدایی، حکم خان حبیبی، عبدالجبار نعیمی، حمیدالله قلندرزی، ارسلا جمال، میراج الدین پټان او حکیم تنوال د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړې دي.
لخوست څخه زو کندوز ته. په کندوز کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې په زوره د نجونو د ودولو په اړه اندېښنه ښیي. اجمل آرین راپور لري.
په کندوز کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان د کموم رنجونو پر ودولو د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دې مسلې د نجونو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو د کموم رنجونو د ودولو د مخنیوي په برخه کې یو سلسله کارونه کړي دي، خو لیدل کېږي چې لا هم دغه ستونزه له منځه نه ده تللې. د ښځو د حقونو فعالې ملالۍ سات په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
هنوز در بسیاری موارد دختر به سن کم ازدواج میکنند و به یک عباره ازدواج بالاشون تا
له هم لیدل کیگی چنجونی په کم عمر کې واده کیگی او په کم عمر کې واده پریتبل کیگی. دغه چارې بد او ناسمې پایلې لري، ځکه هغه شمیر جونی چې په کم عمر کې ودونه کوي ښه راتلونکی نه لري. مورګانې او پلرونه باید له دې کار څخه ډډه وکړي.
د اغلې سات په وینا په کم عمر کې د نجونو په زور وادول نه یوازې دا چې له بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي، بلکې نجونې له زده کړو څخه هم بې برخه پاتې کېږي.
به نظر ما دلیلی که بعض مادرها حاضر میشن که دختراشون شانه بسون خود به شوهر بتن
زما په نظر ځینې میندې د فقر له کبله حاضرېږي چې خپل لونې په کم عمر کې میړه ته ورکړي. د خلکو د پوهاوي کچه هم ټیټه ده، ځکه کوم حقوق چې ښځو ته اسلام ورکړي په اړه یې پوهاوی نه لري. او سربیره پر دې په ټولنه کې د ناسم دودونو موجودیت هم دغې ستونزې ته لاره هواره کړې ده.
د بشري حقونو فعالان ټینګار کوي چې باید د دې کار مخه ونیول شي، ځکه په کم عمر کې واده کول د نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کندوز پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصلې حبیبې قیمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اسلام دین او هم د هیواد نافذه قانونونو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنې نجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي. خو له بدن برخه زموږ په ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې شتون لري. هیله ده چې داسې موضوعاتو ته توجه وشي.
د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې دوی په کم عمر کې د نجونو ودولو په اړه په وار وار خلکو ته عامه پوهاوی ورکړې، خو لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزه شته.
در قرو و قصبه در اطراف هنوزم ازدواج زیر سن
لا هم د کندوز په لرې پرتو او آن د ښار په نږدې سیمو کې په کم عمر کې د نجونو ودونه کیږي، خو دغه شان ودونه بدې پایلې لري. له امله یې له کوره د نجونو د تیښتې سربیره د دوه کورنیو ترمنځ کرکه او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. آن نجونې په ځان وژنې او ځان سوځونې لاس پورې کوي. په زور سره او په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو.
د نوموړي په خبره چې نامنوی فقر، اقتصادي ستونزې، د سواد د کچې ټیټوالی او دغه شان په ټولنه کې ناسم دودونه او رواجونه هغه لاملونه دي چې لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې نجونې په زوره او په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستل کیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی موضوع، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب په بیلاروس کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې هلته د تیرو ټاکنو په اړه راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سو. نور جزئیات له احمد شیبر څخه اورئ.
د بلاروس د جنجالي انتخاباتو او د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه تر خپره شوي راپور وروسته بریتانیا له منسک څخه وغوښتل چې بیا د انتخابات وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل دې ته اړتیا شته چې د دې راپور پر لارښوونو عمل وشي او تازه انتخابات ترسره شي. ښاغلی راب په ټویټر کې لیکلي دي چې د اړتیا په وخت د بلاروس د خلکو تر څنګ درېږي. د بلاروس په اړه خپور شوی راپور د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شو او پکې د بلاروس څخه وغوښتل شول چې نوي رښتونې انتخابات له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره کړي. په دې راپور کې د بلاروس امنیتي ځواکونه تورن شوي دي چې له بشري حقونو څخه یې په منظم ډول سرغړونه کړې ده. د راپور له مخې په بلاروس کې د اګست 9 نیټې انتخابات شفاف، عادلانه او آزاد نه و. تر دې ټاکنو وروسته اپوزیسیون د پراخو درغلیو تور پورې کړ او په بلاروس کې ګڼې مظاهرې وشوې. لویدیز په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشنکو بریالیتوب ونه منه او پر دې فشار زیات کړ. لوکاشنکو له شپږ ویشت کلونو راهیسې په بلاروس کې واکمن دی. د څو میاشتو مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ونیول شول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي دي چې نوي انتخابات په آزاد او عادلانه ډول ترسره شي او هغه کسان چې د اعتراض کوونکو د ځپلو مسؤل ګڼل کیږي له هغوی د پوښتنې ګروېژنې وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر د کوویچ د بهرنیو چارو لو وزیر احمد ناصر المحمد السباخ سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پر لاتو وهي. دغه حرکت وایي امریکایان کولای سي پر پاکستان فشار راولي چې د افغانستان د جګړې په درولو کې همکاري وکړي. په هرات کې د اونوي شوونځي ودانۍ د پنځمه پورز ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له څلوېښتو ښځینه لوبغاړو په کابل کې له دریو اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. ټاکل شوی چې نن د هند د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوب په لړ کې سن رایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنگلور سره مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په خوانی مرستیال جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې آرام ووسی. دا غوښتنه په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشري له کړکیچ د ډاکو ټاکنو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. د مهمو خبرونو لاندیز مل ازادي رادیو واوریده دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونی غوڼه وريدونکو سیمسونه راستولې دي. محمد قاسم زواک له هلمندلي کې پر کابل پانتون وسلواله حمله یا وحشیانه او غیر انساني حمله و. دا حمله زموږ پر دینی او دنیوي ارزښتونو حمله و. دا حمله د پاکستان د استخباراتو په مرسته د حکومت مزرونو تر سره کړی دی. افغان ځواکونه باید د دې بریده غچ واخلي. دانش افغان له جلال آباد علی کی ورستی حمله د زغملو وړ نه ده. حکومت وړ چې د امنیت د قوی کېدو لپاره جدي کار وکړي. خان محمد اسلامیر د هلمند له ندلین لیکلی دی. په هلمند کې هر شپه سخت جنگ روان وي. د سولې خبرو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. عبدالواحد مدقیق له کندهار د امریکا د جمهور رئیس ټاکل به د افغانستان پر حالات او اغیز وکړي. په امریکا کې چې کوم تغییر راغلی پر افغانستان یې اغیز درلود. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلی که ډونالډ ټرمپ دا ځل انتخابات وګټي کېدای سي د سولې خبرې یو هدف ته ورسیږي. او زید الله ویسا له کندهار لیکلی په اوسنیو شرایطو کې افغانانو ته اوربان مهم دی. تاسی ازادی رادیو تا غریست چی خبرونی هر ورځ د سهار پر او بجو پیلیږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونی د ازادی رادیو د ویب سایټ د لارې اوریدلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د خبرونی پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبریږي. د کور کلی پروګرام تر اوریدو مخکې د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ سره ورو.
نیما نړی
اختر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمې نړۍ اوریدونکو سلام. زه مرسلین ارسلایم او د خبرونه وګمی جوړ کړی ده. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د میرمنو نه په جبر د هغوی د معاش یا اوایدو اخیستل دي. یو شمیر نارینه د خپلې خزي نه په زور د هغې معاش اخلي او هغې ته حق نه ورکوي چې په خپل مټ ګټلې پیسې په خپل خوخه مصرف کړي. خو ول یو شمیر نارینه د خپلې خزي نه د هغې معاش په زور اخلي او خپل خزه نه پریږدي چې خپلې پیسې په خپل خوخه مصرف کړي.
که چیرته زه درته اجازه درنکم نو ته په کم دلیل سره لکور څخه بهر وزې او بیا ته ځان ته کار کوي او هغه پیسې ځان ته د ذخیره په توګه ساتي.
د قانون لمخې یو نارینه د خپلې میرمنې نه په زور د هغې معاش یا بل عاید اخیستلی شي.
د افغانستان هر وګړی د هر وګړي ملکیت له تعرض نه مسونه ده.
یو ښځه چې کار کوي او زحمت وباسي خپل معاش یا عوایدو ته څه هیله لري.
هر انسان د هغه لپاره ځینې ترتیبات او پلانونه لري چې خپل معاش عواید په کومو لارو کې او په څه ډول هغه مصرف کړي.
موږ هڅه کړې چې په دې خبرونه کې دغو ټولو پوښتنو ته ځوابونه غږونه پیدا کړو. اوس به په دې اړه راپور له وګمی واورو چې دیوې خزی په غږ پیلېږي.
ماش لرم مالم یم، هغه د کور مصرف کوم، ټول می په کور کې را ناغستل کیږي، د اولادو فیس می کیږي، د رکشاو پیسې کیږي، د اولادو مصرف د کور مصرف ته
دا رویا و چې میاشتنی ماشی خوون ورناخلي او هغه ته حق نه ورکوي چې په خپل خوخه یې اندازان لپاره هم یو اندازه مصرف کړي. د هغه په خبره میاشتنی ماشی ټول په کور کې مصرفيږي. رویا تا ورته بل خزه لیلا هم له ورته برخلیک سره مخ ده. هغه هم وایي چې خاوندې خپل کار نه کوي، د دینه ماش په زور اخلي ترڅو د اولادو نفقه ور باندې برابر کړي. هغه په دې اړه زیاتوي،
زما خپل ماش 8000 افغانۍ ماش ته چې زما خپل خاوند را څخه اخلي، چې یعنی زما خاوند وظیفه نه لري، د کور مصرف ته خپل ځان باندې مصرفوي، یعنی زه چې دا 8000 افغانۍ ماش اخلم، زما څخه چې دا خاوند می اخلي دا یو افغانۍ ماته نه راکوي، زه د خپل ماش څخه چې کار کوم نه خپل ضرورت او نه خپل د اولادونو ضرورت ته پوره کولای سم.
په دا وروستیو کې د ځوانانو مخانشي او اعتیاد ته د افغان میرمنو په وړاندې یو بل ستونزه ده چې د نورو ستونزو سربیره د دوی ورځنۍ او په خواریو ګټل شوي پیسې هم له دوی نه اخلي. سارا ګلا د کابل په یو څنډه کې پیره کې خرڅوي. ستومانی او سختۍ یې د مخ په ګونځو کې لورای ښکاري. هغه وایي زوی یې پوډرې دی، د پیره کې یو ګټل شوي پیسې هم ورنه د پوډر د رانیولو لپاره اخلي. هغه په دې اړه زیاتوي،
زما دوه زامن اورک دي، یو زوی مې پوډرې دي، خاوند مې مړ دي، په سره کسې کې زه بولاني خرڅوم، زما زوی پوډرې د پیسې زما نه اخلي، پوډر ځانته کوي.
ځینې نارینه د خپلې میرمنې نه د هغې ماش په زور او جبر اخلي. دوی په دې باور دي لکه څنګه چې نارینه د کور د مصارفو مسؤلیت لري، همداشان یې ښځې هم د کورنیو او اولادو نفقه کې مسؤلې دي. دیرش کلن امید چې کابل ښار کې ژوند کوي، دی هم وایي چې خاوند حق لري د خپلې میرمنې نه ماش واخلي او په کور کې مصرف کړي. هغه په دې اړه راته وایي،
که چېرته موږ فکر وکړو چې د ښځې د خپل د کومو حقوقو غوښتنه کوي، د حقوقو غوښتنه خو تنا دانه ده چې ته ماته کالي راوړه او ماته ډوډۍ تنا ته راوړه، که څنګه چې اولاد زما د ستا هم دی، که اولاد زما نه دی نو ته څه شی، اولاد د تا هم ده د ما هم ده، که چېرته زه درته اجازه درنه کړم نو ته په کوم دلیل سره له کور څخه بهر وځې او بیا ته ځان ته کار کوې او هغه پیسې ځان ته د ذخیرې په توګه ساتې، په کوم دلیل باندې؟ لکه څنګه چې خاوند ته اجازه ورکوي چې ته بهر لاړه شه کار وکړه، د کار په وخت کې باید خاوند هم بیچاره کار کوي، چې ښځه د خپل د خاوند څخه د خپل د حقوق پوروالی غواړي نو هغه ماشومان هم په دې باندې حق لري، باید د خپل د میړه سره پوره پوره سهم کورنۍ د نفقې برابر ولګي، باید په حق کې سهم واخلي ورسره.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د تیرو نږدې 13 کلونو په اوږدو کې ښځو د هیواد په ټولو چارو کې ونډه درلودلې او د ځان بسیا کېدو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان قوانینو سره سم د دې هیواد هر وګړی د مشروع لارې نه د شخصي شتمنۍ د درلودلو حق لري او هیڅوک نشي کولای چې د دوی شتمنۍ ورنه په زور واخلي. استاد محمد ظریف علم ستانکزی چې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی، په دې اړه راته د قانون دریس داسې روښانه کوي.
د اسلامي شریعت د احکامو سره سم او د افغانستان د نافذه قوانینو له احکامو سره سم هر نارینه او ښځینه حق لري ترڅو د ځان لپاره مشروع ملکیت کسب کړي. د اساسي قانون د 30 مادې له حکم سره سم د افغانستان هر وګړی د هر وګړي ملکیت له تعرض نه مسؤل ده، که هغه ښځینه وي او که نارینه وي. حتی دولت حق نه لري چې د ښځینه او نارینه په ملکیت باندې تعرض وکړي. همداراز کله چې یو نارینه او ښځینه سره شرعي او صحیح نکاح منعقدوي نو په دغه نکاح حقوقي آثار مرتبېږي، سي نفقه او مهر د ښځې حق او د میړه وجیبه ګڼل کیږي. د افغانستان د مدني قانون د 90 او 112 مادې له حکم سره سم میړه مکلف ده ترڅو د ښځې نفقه ورکړي. که د ښځې نفقه ور نه کړي نو جبران ورنه اخیستل کیږي. او د ښځې نفقه په 113 ماده د مدني قانون کې خوراک، لباس، مسکن او تدابیر ځانګړي سوي دي. په هر صورت کې د میړه مکلفیت ده چې د ښځې نفقه هم ورکړي او د خپل اولادونو نفقه او مصرف هم ورکړي، او هیڅکله نشي کوی چې ښځه مجبور کړي ترڅو خپل عاید، مشروع عاید په کور کې مصرف کړي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په هدف یو شمېر مدني او حقوقي بنسټونه کار کوي. دوی د ښځو د حقونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي. د ښځو شبکه هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپلې هڅې د عامه پوهاوي له لارې کړي دي. نوریا صافی د ښځو د شبکې مرستیاله د خپلو ترسره کړو هڅو په اړه راته وایي.
د افغان خزو شبکه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځنه وړلو په اړه د هیواد په 2 ولایتونو کې هر کال د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي چې د دې کمپاینونو تر څنګ مونږ د خزو اقتصادي خپلواکۍ ته درناوی غواړو تر څو د هغوی هر ډول لاسته راوړنې له هغوی څخه په جبر او زور
د اسلامی شریعت لمخی هم د خزی ملکیت د نورو خلکو د ملکیتونو په څیر د تعرض نه مسونه دی او آن د خزی میړه هم دا حق نه لري چې لخپلی خزینه د هغې ماش یا بل آیت په جبر واخلي. اسلام کې هم د خزی او ماشومانو نفقه د میړه یا د ماشومانو د پلار په غاړه ده. په دې اړه راته مولوی احسان الحق حنفی وایي،
په اسلامی شریعت کې نارینه مسئولیت لري چې خپل اولادونو ته او خپل مېرمنې ته نفقه برابر کړي او د ژوند نور سهولتونه او امکانات ورته برابر کړي. اسلام په همدې باندې ډیر زیات تاکید او ترکیز کوي. دغه مسئولیت او دنده د نارینه په غاړه باندې ده. د اسلام په سپېڅلي دین کې د نفقې راوړل لکه څنګه چې د قران کریم له ظاهر نه معلومیږي، له لسکونو احادیثو څخه معلومیږي او د اسلامي شریعت له نورو احکامو سره دا خبره دا دور څخه سرګرده گندیگی چه ده نفقه مسئولیت ده نارینه پا غاره بانده ده.
اوز با ده عامو خلکو خبری واورو چه دوی ده خزی او ماشومانو نفقه ده چا پا غاره بولی او ده حقو کسانو پا عره چه لخپلی خزینا پا جبر ده غی ماش یا بل آید اخلی چوائی؟
نوم می نورشان رانی ده. دا خو ولاکه بیخی ښه کار وي چې د خپلو زنانو نه دی پیسې اخلي په کور کې خپلو جوبو کې کیږدي یا ځان ته چای پکوي. زنانه باید خپل ځان دپاره دغه پیسې مصرف کړي، ځان دپاره یو چی ځان ته پی واخلي.
زه وخی دلایم د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا ښځې او د ماشومانو نفقه د سړیو لخوا ده. سړی نه ښیي او چې د ښځې پیسې مصرف کړي.
درن وریدونکو، دا چې د خزو مالی استقلال دی وی کورنۍ لپاره څومره ګټوره ده او د کورنۍ په ژوند کې کومې مثبتې پایلې راوستلې شي، دا به په دغه مرکه کې وورو چې زموږ همکاري وکمی د کابل پوهنتون له استاد محمودی تقوا سره کړې ده.
اغلی تقوا، تاسې په سر کې د یوې مېرمنې په توګه راته دا ووایاست چې یوه ښځه کله کار کوي او زحمت وباسي خپل معاش یا خپلو عوایدو ته څه هیلې لري او څومره ورته مهم وي؟
نه یوازې مېرمنې بلکې نارینه او هر انسان چې کله فاکولتا ولولي او یوه دنده ترلاسه کوي، هغه دنده د دې تر څنګ چې یو اړخ یې دغه وي چې زه خپل هیواد او خپلو خلکو ته خدمت وکړم، یو بدلون راولم، بل اړخ یې هرومرو د عاید ترلاسه کول دي او د خپل اقتصاد پیاوړي کول دي. نو هر انسان د هغه لپاره ځینې ترتیبات او پلانونه لري چې خپل معاش او عاید په کومو لارو کې او په څه ډول هغه مصرف کړي. کیدلی شي یو انسان د ځان د راتلونکي لپاره، د تحصیل لپاره، د کورنۍ لپاره، د خپلو انفرادي او شخصي اړتیاو لپاره او په زمین کې د کورنۍ د اړتیاو لپاره هغه مصرف کړي. زه فکر کوم که په دې کې هر انسان خود کفاوي او تیار او صلاحیت دي د هغه په خپل لاس کې وي، بهتره به وي، ځکه چې هر انسان بالغ انسان د ځان لپاره ځینې مشخصې برنامې لري او په زمین کې کله چې عاید ترلاسه کوي د عاید د مصرف لپاره هرومرو هغوی سوچ کړی وي، په ځای به یې لګوي. اما که یو بل څوک ترې اخلي، زه فکر کوم چې دا به هغه انسان چې کار کوي او د کار په بدل کې مزد ترلاسه کوي یو ډول به ناهیلی کیږي چې دوی کار کوي ولې عاید یې لاسته نه ورځي.
اغلی تقوا کوي و خزه په خپل پخو ولاړ وی او ځان تاس پما ولري، دا د یو کورنۍ لپاره څومره ګټوره ده؟
د یو کور اقتصاد ور باندې سميږي او یو کور دغه پیسې راځي او یو کورنۍ ور باندې په پخو دريږي. لوست خزه هم البته فیصدی د هغه کورنۍ چې استقلالیت یې له خزو څخه اخستای دی او د دوی عاید او مزد تر اخلي فیصدی ډیره زیاته ده، خو ورو ورو الحمدلله د هغه کورنۍ شمیر هم مخ په زیاتې دوه دی چې د خزو پای او معاش کې غرض نه لري او هغوی مستقلی پرې ایښي دي چې په څه ډول یې مصرفوي. زه د دې طرفدار یم چې کوم عاید چې د کور د اعضاو لخوا ګټل کیږي به هر معاش اخلي د کور هر غړی هغه په کور کې مصرف کړي او د کور د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له هغه څخه استفاده وکړي، خو هر څوک په خپله خوښه یعنی ونډه پکې واخلي. ځکه چې په افغانستان کې معمولا په کور کې یو یا دوه کسه کار کوي، لس یا دولس نفره هغه مصرفوي. نو همدغه دی چې په کور کې تاوتریخوالی منځته راځي او اقتصادي ناانډولي رامنځته کیږي چې دوه یا درې نفره په کافي اندازه ستړي وي او لس یا دولس کسه په کافي اندازه راحت ناست وي او هغه مصرفوي. نو که همداسې هر غړی د کور عاید په کور کې مصرف کړي بهتره به وي، اما که هغه نارینه وي او که ښځه وي هغه باید خپل استقلالیت ولري او په زوره د هغه معاش او پیسې ترې وانخیستل شي. ځکه چې هر انسان چې کله کار کوي، ما مخکې هم اشاره وکړه چې په دوو هدفونو باندې هغه کار کوي، چې خپل ځان او ملک ته خیر ورسوي او خدمت وکړي، بل د دې لپاره کوي چې یو عاید او مزد لاسته راوړي.
د نیمې نړۍ اوریدونکو، د خبرونه چې د خزو مالی خپلواکي په اړه جوړه شوې و، د پایلې ته ورسېدو کې یو خزه خپلې پیسې یا معاش په کور کې په خپل خوخه مصرف کړي، دا به په کور کې د خن نظم راوستلو او د خزو لپاره به د مثبت انرژي د اخیستلو لامل شي. د خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
سبای چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د هر څه او هر شی په اړه منفی فکر کوي؟ هغه کسان چې منفی فکرونه لري یا منفی پاله دي، کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته راولاړوي او څنګه کولای شو چې خپل ذهن او فکر مثبت پاله یا مثبت ګرا کړو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږمه جبرخیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښې چې مریم توخی وړاندې کوي.
قدر منه دوستانو، د هر چا ژوند د هغه تر فکر پورې اړه لري. یعنی موږ چې هر ډول فکر کوو هماغسې کیږي. د انسان باور او نیت راتلونکی کې بیرته په حقیقت بدلیږي. نو د همدې لپاره موږ باید تل مثبت فکر وکړو، ځکه چې د انسان ذهن د یو کمپیوټر په شان دی. هر ډول چې خپرونه ورته ورکړي هماغه ډول کار کوي. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خوشحالي او ګټه رسوي، یقینا چې مثبت فکر دی. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خفګان او تاوان ورسوي، نو دا بې له شکه چې منفی فکر دی. د انسان هر عمل د هغه د سوچ او فکر زیږنده ده. مثبت فکر په انسان کې مثبته روحیه روزي او د انسان په صحت ښه اغېزه لري. خو منفي فکرونه ستاسو په بریالیتوب او روغتیا منفي اغېزې کولی شي. په وروسته پاتې ټولنو کې اکثره خلک داسې عادت شوي چې د هر څه او هر شي په اړه منفي فکرونه کوي، چې د کورنۍ څخه رانیولې، چاپېریال، ملګري، دوستان، د هغه څه دي چې د انسان په فکر اغېز پرې باسي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ملکه توتاخیل یې په عواملو داسې غږېدلې ده.
په نظر خو به علت دا وي چې یو خو تعلیم زموږ په ټولنه کې لږ کم ده، او بل ځینې داسې کورنۍ دي چې هغوی منفي فکرونه لري، او په ټولنه کې منفي فکرونه زموږ په ټولنه کې له بده مرغه منفي فکرونه لږ ډېر دي. نو دا عاملونه دي چې یو انسان بیا چې ټولنه کې ځي، کورنۍ کې چې همداسې وي، نو هغوی طبعا چې همداسې منفيګرا فکرونه ذهن ته ورځي، هغوی هم منفي فکرونه کوي. هغه څوک چې منفي فکرونه کوي طبعا هم په خپل ځان باندې، په خپل روان باندې منفي اغېزه کوي، هم د هغه پر مقابل باندې، هم د هغه په ملګرو باندې، او په ټول او ټولنه باندې په کورنۍ باندې منفي اغیز لري.
منفي پاله انسان تل دی وی موضوع په منفي اړخونو ډیر تمرکز کوي چې دوی دغه کار ډیر ستونزه خپل منفي پاله انسان تر رسوي. د کابل ولایت اوسیدونکو ولید وای چې دای ډیر د هر څه په اړه منفي فکر کوي.
بس نو ځوان د نو ځوان د شرایط مونږ ته مناسب کړي سبا د منفي ګراو. مثلا د ځوان په مسلو کې ډیر منفي فکر کوم سه ځوان دی ان سه مارګ ځوان ځواني زورتوب یعنی سه سمه ده سه مثلا درس استمګم اسه ټولنه سه درس وای مثلا هیڅ فائدہ نه کوي او مثلا څلور کاله تحصیل دولس کاله مکتب اخر سه سند د پلاس کی بیا میس نو د ځوان سه په درد خوري. خصوصا افغانستان کې اصلا ځوان لپاره اصلا مثلا تحصیل کار ځوان اصلا هیڅ هلته مطرح نه ده. هلته یو شی مطرح ده صرف نم د ځوان ځوان دی پات کېدل بس ته مثبت اندیشه هلته نه کیږي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو خلیل عدنان وای چې په خوا ډیر منفی پاله وو او د همدې منفی پالنې له وجې ورته روحي او رواني ناروغي پیدا شوې وه. خو اوس د مثبتو خلکو سره یې ناسته ولاړه د دې باعث شوې ده چې د ده فکر هم مثبت تغییر موندلی دی. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
زه د افغانستان نه مخکې په کویت هیواد کې اوسېدم. افغانستان ته راغلم د افغانستان د مشکلات او اقتصادي مشکلات شو نظامي مشکلات او امنیت مشکلات په افغانستان کې دې سره او د دوستانو سره ناستم هم داسې منفي و تقریبا د ژوند په ټولو شر اکثر چاره کې داسې منفي فکر مې درلوده. عصبي تکلیف رواني تکلیف راته پیدا شو. ځان سره په جنگ په کور کې په غوسه ټولنې سره صحیح ناستم نه و. ځان ته ناستم خوخېدل داسې یعنی ځان ته کې ناستم. اوس دا غي نو وروسته بیا څه وخت ملګری دوستان د مثبت خلکو سره کې ناستم دوستانو سره کې ناستم فکر مې هم مثبت تا وخت الحمدلله یو څه ناس ښه شوی مو سپیلان.
انساني اخلاق غوړه صفات خ پریکړه د وجدان سپیشلتیا او د تور ته ټول انساني جوهرونه یوازې او یوازې د مثبت فکر په فابریکه کې تولیدېږي او مثبت پال انسانان د ژوند په ټولو چارو کې بریالي دي. اقلیم حسن خیل چې په کابل پانتون کې زده کړې کوي وای
او په ډیره فیصدي وایلی شم چې مثبت کارایم. زیاتره زما سره کار چې خپل درسو سره د کورنۍ سره یم خپل ملګرو سره یم زیاتره مثبت فکر کوم. د دوه پاړه که زه مثلا منفي ګره و سم نشم کولای پیشرفت وکړم په هر عرصه کې چې وي. اته زه خپل ځان مثبت فکر کوم ته د نورو پاړه په ملګرتیا کې په هر عرصه کې زه مثبت ګرځې کوم او دا زه په دې عرصه کې زه ډیره یعنی په ځان باندې حتی ویاړم چې زه داسې یو ښه خصوصیت لرم. حتی دا مثبت ګرځې په اخلاق باندې ډیر تاثیر کوي. حتی نور کسان چې مثبت ګرځې دي زه د غونه الګو اخلم. د ما پلار جان د لحاظ نه ډیر ښه ده د دې خصوصیاتو څخه برخوردار ده. مور جان مې زه د غونه انګیزه اخلم. زه کولای شم چې د هر مشکلاتو څخه راووزم. زه خپل دولس کاله د مکتب اول نمره وم. اوس فعلا پانتون کې دوه درجه لرم. فیصدي مې ډیره ښه ده او زه ډیره خوشاله یم. زه په خپل ژوند کې په درسو ارزه کې خو اصلا نه یم ناکامه شوی.
ارواپوهان وایي تل باید هڅه وشي چې پر ذهن مو مثبت فکرونه غالب اوسي ځکه فکر لکه مغناطیس داسې دی که مثبت وي نو ستاسو شاوخوا مثبت نتایج راجذبوي او منفی فکر مو بد نتیجې ته کشوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالجلیل مرخیل د مثبت فکر په ګټو داسې غږېدلی دی.
مثبت پالنه یا مثبت ګرۍ زموږ کولای شي زموږ ژوند روح کې ویرغي. یعنی که موږ د یو شي په اړوند مثبت فکر لرو کولای شو هغه کې مخته لاړ شو. مثلا که موږ د تجارت په اړوند مثبت فکر ولرو چې دی کې پرمختګ کوو موږ کولای شو یو کوچنی تجارت شروع کړو او کرا کرا یې لوړ کړو. اما که چېرې د دې په اړه منفي فکر ولرو دا مخته نه بول کې. مثبت ګرایی یا مثبت پالنه په ژوند او د ژوند په پرمختګ کې خورا مهم او اړین رول لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نو میالیه مومند در ځان قیمت اوسیدون کې ما زما په نظر هم چې مثبت ګرایي چې د ټول ژوند په استوار دی او همدارنګه که چیرې یو انسان مثبت فکر وکړي هغه کولی شي خپل آینده جوړه کړي. په مثبتو فکرونو باندې کولی شي خپل ټول ژوند ته په ښه شکل سره ادامه ورکړي.
من جب آیخت ما د پندون دیوی که بدلی دن مسئله نسخه دما پنا نظر طول جند به مثبت کرایی بانده استوار ده که چه ده انسان طول دیدگاه و نظریات ده چه انسان جند جوری که چیر مون مثبت شی په نظر که بوندی سوحاقه به مثبت بین جند کرده که چیر منفی په نظر که منفی برازه دل پاره ده انسان دیدگاه و مثبت کرایی په جند که جریزیت تحصیل لره
درنو اوریدون کو دا چې ولې ځینې کسان منفی پاله دي، ډېره منفی پالنه کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته درلودلی شي، دا پوښتنې به د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي راته ځواب کړي.
ځینې کسان منفي فکرونه لري یا منفي پاله دي یا منفي ګرا دي، علت به څه یو استاد؟
یعنې کولی سو ووایو چې هر فرد د خپلې منفي ګرایۍ په خاطر ګڼ لاملونه لري، اما په ټوله کې ځینې خطاګانې د منفي ګرایۍ یو تر ټولو لوی لامل ده. ځینې خطاګانو کې یعنې موږ مسله غټوو، موږ مسله مثلا کمالګرایي کوو، منفي ارزوو، پیشبیني کوو، توقع کوو، قضاوت کوو، دا ټول سره راټولېږي او موږ منفي ګرا کوي، یعنې موږ نه یو منفي شخصیت او منفي انسان جوړوي.
استاد، کوم اشخاص ته منفي ګرا یا منفي پال اشخاص ویلی شو؟
هغه افراد او اشخاص چې د یوې قضیې د یوې پدیدې مثبت او تنزی اړخ په نظر کې نه نیسي او یوازې منفي اړخ په نظر کې نیسي. هغه افراد او اشخاص چې د یوې پدیدې هغه ښېګڼې او خوالی اټس په نظر کې نه نیسي او یوازې ټول ټال مطلق د هغې قضیې، د هغې پدیدې، د هغې فرد، د هغې ژبې، د هغې مذهب، د هغې هیواد، د هغې انسان، د هغې بنسټ په اړوند ټول ټال منفي فکر کوي.
منفي ګرایي یا منفي پالنه یا اروایي یا رواني ناروغي هم ده کنه؟
منفي فکر کول اروایي ناروغي نه ده، اما اروایي ستونزه ده چې کولی سي د ګڼو اروایي ناروغیو لامل سي. مثلا وسواس پیدا کولی سي، استراب پیدا کولی سي، ژور خپګان پیدا کولی سي، خپل ځان وژنه د منفي فکر یوه نتیجه ده، ټولنیزې ستونزې پیدا کولی سي، له رواني اړخه انسان نرمه کولی سي، له ذهني اړخه انسان په اصطلاح تصمیمې، پرېکړې، فکر کولو دا شیانې ورته نور فکري کارونه کړکېچنولی سي، او په ژوند دې په ټوله کې حتی په جسم، په خوړو، په وزن، په خوب اغېز کوي.
استاد، منفيګره اشخاص په ټولنه او په کورنۍ باندې څومره بدې اغېزې لري؟
متاسفانه باید ووایم چې منفي فکر د منفي فکر زیږنده ده. منفي فکر او د منفي انسانانو شتون په یوه ټولنه کې او په یوه کورنۍ کې د جګړو، د تعصبونو، د حسادتونو، د تعارضونو، د منفي هیجانونو، د شخړو، د نزاګانو، د کشمکشونو، د تسلسل، بې ثباتۍ او ناامنۍ لامل ګرځي.
استاد، اوسنه کولی شو چې یو کس مثلا منفي ده، هغه خپل ذهن او فکر مثبت
په دې اړه زه دوستان ته غواړم یو فرمول وایم. او هغه فرمول دا ده چې هره پدیده مو چې لیدله، هر کس مو چې لیده، هر څه مو چې لیدل، اول مثبت ویني هغه څه، دویم تنزی شکل ویني، او دریم منفی شکل ویني. یعنی ځینې مسایل ستاسو منفی دي، کله ناکله منفی فکر کولم په ځینو مواردو کې ښیي. مثلا هغه څوک چې تیاره جوړه کړله مثبت فکر وکړه، اما هغه کس چې په دې اړه فکر وکړي چې تیاره سقوط وکړي هغه فراشوټ جوړ کړه. یعنی منفی فکر کله کله ښیي، کله کله مثبت وي، کله کله ګټور وي، کله کله اغېزمن وي. کله ستاسو مغز ته مثبت ورکوي، بیا تنز ورکوي، بیا منفي ورکوي، دې ته وایي یو منطقي انسان. یعنی په هر پدیده کې د درې واړه سته، مثبت ټکی هم سته، منفي ټکی هم سته، تنزی ټکی هم سته. موږ څه کوو؟ موږ راځو ټول منفي ارزو، او دا د یو سالم انسان کار نه دی.
دغه د مثبتګرۍ په ګټه په هم لږ سره توګه کېږي.
هغه انسانان چې مثبت دي، هغه انسانان چې رانه دي، هغه انسانان چې روښانه دي، هغه انسانان چې امیدوار دي، هغوی معمولا پرمختګ کوي، هغوی معمولا رشد کوي، هغوی معمولا وده کوي، هغوی معمولا ښه اړیکې لري، هغوی معمولا آرامه دي، هغوی معمولا ښه خوب لري، هغوی په روی ستونزو نه اخته کېږي، هغوی په کورنۍ ستونزو نه اخته کېږي، هغوی جسمانه هم ښه وي، تازه وي، با انرژي، او دا ټولې هغه ګټې دي چې د یو انسان لپاره اړینې او ضروري.
قدرمنو دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله
جشن خالی سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالی زما سخت ناچاری داشن خالی لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان